د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو ستړی مشی ز نو شبا شنایم نن د توشن به ورځ د هوتیا کاپ د میاشه درويشتمه د مارچ له 14 سره برابر ده امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په فایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د کابل ښار د تیمنی سیمې په انتحاري حمله کې یو تن وژل شوی دی د بلخ والی وای عبد الله د خلکو پر رای او معامله کړی ده او پاکستان نږدې 40 کال وروسته ملي سرشمیرنه کوي چې افغانان هم پکې شامل دي
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري د بلخ والی عطا محمد نور له اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره سی پریکون اعلان کړ افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پایل نه تر اوسه د هغو کسانو شمیر کم شوی چې خپل افغاني طبیعت پرېږدي او نور هیوادونو ته پناه وړي او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د امریکا د کانګرس د ځنه غړلو وروستي اقدامه هرکلی وکړ دا او نور رپورټونه وروسته خپرېږي اوس تر ته عاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې انتحاري حمله شوې ده په حمله کې یو تن وژل شوی او اته نور ژوبل شوی دي د امنیت قمندانۍ ویان وویل چې د پیښې سیمې ته امنیتي چارواکي رسیدلي دي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته څرګند شي د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي بیا امریکا غږ ته وویل چې چاودنه د روشن مخابراتي شرکت د عملې په موټر شوې ده تیرونه هم په کابل کې د سردار محمد داود خان پر وختون دل ایز انتحاری حمله وشول چې لزګونه کسان په کیمړه او ژوبل شول د بلخ والی عطا محمد نور ویلی دی چې د جمعیت ګوند او جمهور غنی ترمنځ د مذاکراتو پایلې تر یوې ونې پورې اعلانېږي نور چې نن یې په بلخ کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملو په لټه کې دی هغه ډاډ ورکوي چې د خپلو پلویانو له حقونو به دفاع کوي
وما بخاطر جبران او موږ به په جبران کې د خپل توان برابر مبارزه وکړو او ستاسو د حقونو د ترلاسه کولو او ستاسو د برخلیک ټاکلو لپاره د عملی اقدام په نیت په راتلونکو انتخاباتي مبارزو کې به زه په دې خطرناکو او سرنوشت جوړونکو لوب کې میدان ته ووزم
خاغلی نور د خپل پلویانو نه بخنه وغوښته چې په تیرو انتخاباتو کې د خاغلی عبدالله سره ولاړ و خاغلی نور په مزار شریف کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر د مرسیال محمد قاسم فهیم د دریم تلین په مراسمو کې دا خبرې کولې په دې حکله بشپړ راپور په همدې خبرونه کې لږ وروسته اوري او دا هم نړیوال خبرونه پاکستانی مقامات وایي تیار دي چې د تیرو 19 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د چهارشنبه یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټې ملي سرشمیرنه پیل کړي او د دې احصایې په تیارولو کې به د 2000 نه ډېر اسکر د ملي سرشمیرنې د مامورینو سره کومک او همکاري وکړي د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د تیر یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د اویا ورځنۍ کمپاین با په دوه پړاوونو کې ترسره شي او شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت به ولري د دې پریکړې سره د بلوچستان دیالتي سیاستوالو په څیر ځینې مشران سخت په قهر دي وایي بلوچ قوم اندېښمن دی چې دا ډول احصایه به هغوی په خپل ټاټوب کې په اقلیت بدل کړي په جنوبی ایالت سند خصوصا په مرکز کراچۍ کې بیا سیاسي ګوندونو په دې سرشمیرنه کې د افغانانو شاملولو سره مخالفت کړی دی او وایي دا سرشمیرنه د تر هغه وزنډول شي چې ټول افغان مهاجرین بیرته خپل هیواد ته نوستانه شي خو حکومتي مقاماتو دا ډول اندېښنې رد کړي دي وایي دا د سیاسي غرس په اساس کیږي پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونې پر یو شمیر هندي پوستو ډزې کړي دي د سیمې خلک وایي چې ډزې د خلکو د استوګنې کورونو ته نږدې شوې دي تر دې دمه د کومکاس د وژل کېدو رپورټ نه دی ورکړ شوی د هند صدر اعظم د دفتر یو جوکپوړي مامور ویلي دي چې هیواد یې په سرحد کې د هر ډول ګواښ د مخنیوي وړتیا لري په 2003 کال کې د اوربند له نافذ کېدو سره سم هندي او پاکستانی سرتیری وخت نا وخت پر یو بل ډز کوي. تیر کال د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ پیونې خته کې د سرتیرو او عام خلکو ته د سر درانه زیانونه هم واوختل. اسرائیلی ځواکونو هغه فلسطینی په ډزو وژلی دی چې د بیت المقدس په ښار کې پر اسرائیلي سرتیرو د چړو وار کړی و. پولیسو د بریدګر پر کور د عملیاتو ویډیو خپره کړې ده. اسرائیلي پولیس وایي چې د کور د پلټلو پر مهال یې شواهد ترلاسه کړي دي او د بریدګر د کورنۍ څلور غړي یې د پښتنو لپاره توقیف کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې 2018 کال تر بل هر وخت د سوریي زلمیانو لپاره بد کال و. د دغې ادارې په وینا دغه کال کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي دي. په سوریه کې د نښتو په ترڅ کې پر ښوونځیو، روغتونونو، پارکونو او کورونو باندې بریدونه کم شوي نه دي. د یونیسف د شمیرو له مخې لږ تر لږه د 255 ماشومانو ښوونځیو ته ورڅیرمه وژل شوي دي او تر 1.1 میلیونو نور زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په انقرې کې د هالنډ شازدافیر ډان فیډیو هیوسینګا احضار کړی دی او د خپلو دوه وزیرانو سره د هالنډ د ناوړه چلند په هکله یې جدي اعتراض ورته څرګند کړی دی. هالنډ په همدې روانې اونۍ کې د ترکیې دوه وزیران دې ته پرېنښودل چې په دې هیواد کې په مظاهرو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ترکیې د صدراعظم مرستیال نومان کورتلموش ویلی دی چې هالنډ به په زور دې ته مجبور کړي چې د وزیرانو سره د ناوړه چلند په خاطر د ترکیې نه بخښنه وغواړي. هالند د ترکیې د کورنۍ مسایلو او ټولنیزو چارو وزیر فاطمه بتول د هیواد نوې سلاو د بهرنۍ چارو وزیر ته اجازه ورنکړله چې الوتکه یې په هغه هیواد کې ښکته شي. ترکیې خبرداری ورکړی دی چې د هالند دغو اعمالو په خلاف به جدي عکس العمل وښیي، خو دای نه دی ویلي چې دغه جدي عکس العمل به څه شی وي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د سازو مجلس د استخباراتو کمیټې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په یوه ورځ وخت ورکړی دی چې د خپلې هغې ادعا په حق لدی شواهد وړاندې کړي چې ویلي دي مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما یې د جمهوري ریاست انتخابات پر وخت تلیفوني مکالمې ثبت کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ دغه ادعا تېره اونۍ په ټویټر کې کړې ده او د ښاغلي اوباما دا کار یې ناوړه یاد کړی دی. خو د استخباراتو د کمیټې غړو چې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان دواړه پکې دي، جمهور رئیس ټرمپ ته یې د شواهدو د وړاندې کولو لپاره رسمي لیک استولی. په خپل جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر د دې ادعا د کولو نه وروسته نور څه نه دي ویلي، خو د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما یوه ویاند د ټرمپ دا ادعا غلطه او بې اساسه ګڼلې ده. بل پلو د سنا په مجلس کې مشهور جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین ویلي دي چې جمهور رئیس دوه انتخاب لري، یا به د خپل ادعا په هکله د امریکا ولس ته معلومات ورکوي او یا به خپله خبره بیرته اخلي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د بلخ والی عطا محمد نور په یو غونډه کې له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره سیاسي پریکون اعلان کړ او له هغو خلکو یې بخښنه وغوښته چې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په طرفداري په انتخاباتو کې ګډون ته رابللی وو. ګلرحیم نیازمانه پاکله رپورټ را لګلې.
په مزار شریف کې د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین په منځغونډه کې د بلخ والی عطا محمد نور وویل چې د خپل دغه کار چې دوی یې د رایو صندوقونو ته رابللي او ډاکټر عبدالله عبدالله ته یې رای ورکړې بخښنه غواړي. هغه د انتخاباتو په ورځو کې د خپل ټیم د خلکو د وجل کېدو یادونه وکړه او د هغوی له کورنیو یې هم بخښنه وغوښته. عطا محمد نور وویل چې د دوی تصمیم دا نه و چې یو څوک ارګ ته ورسوي او زیاته یې کړه دوی چې له چا څخه په انتخاباتو کې ملاتړ کړی و د دوی د حقونو ساتنه او په سم شکل د دوی استازیتوب نشي کولی. عطا محمد نور د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل
از همه خانواده معذرت میخوایم و از همه متحدین سیاسی که ما نتونستیم درست کنیم.
له ټولو هغو کورنیو بخښنه غواړي چې په انتخاباتو کې غړي وجل شوي او له ټولو سیاسي ملاتړو هم بخښنه غواړي چې دوی حق نه دی ورکړی. د دوی هدف دا نه و چې یو څوک ماڼۍ ته ورسوي، د دوی تصمیم دا و چې باید د خلکو ارمانونه پوره شي. د بلخ والی ویل چې په تیرو دوه کالو کې ډاکټر عبدالله عبدالله ته ټینګار کړی چې د خپلو ملاتړو په استازیتوب ځینو خلکو ته په دولت کې ځای ورکړي، خو هغه د دوی په میلیونی حمایت هم د دوی ملاتړ ونه شو کړی، نو ځکه یې ورسره خپل لاره بدله کړه. هغه اجرایي رئیس ته په اشاره سره وویل
ما نمیخوایم آنچه که تو نمیتونی تحقق بدی با حمایت میلیونی ما پس با تو ودا میکنیم، بهتر است که ما خط سیاسی خود
من نغواړو هغه څه چې ته زمنګ په ملیونی ملاتړ نشي ترلاسه کولای ودرېږي.